پاره شوی تفصیلی هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم د ازادي رادیوي مجله
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزه بازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمس مسعود 200 کال یې د نیزه بازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دند و چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګنزو ډک وو، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم، ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوږاوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږویشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیزو موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول رغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کې د بعضې مشرانو د شلګر یا پرز کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسعود 200 کاله یې د نیزه بازی ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله. لوغره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کې په غزنی کې نیزه بازی ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورن تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې یې که بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی داس خو نو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې موږ ډېرې لوبې کړې دي، په تېر کال هم د دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپل تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لو سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
د غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګې وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستی او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي د ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟ او تاریخ یې تر کومه رسی. دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یو تفصیلی راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارایي سي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، ترجمې او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولي برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتل دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی، د ټول د ګاونډي همسایګان اله لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کوم، دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې دا مې ثبت کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل، وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسی و ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې، په جنګونو کې، په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښیږي.
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختل دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کېد دوه نو خوښيږي. اتن ورته کو څنګه نه کو، اتن ورته ونو کو دی بل اتن شیر ته خوند را کوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی. یار ما خو بالکل ور سره خوخه نستم، نه می خوخیږي بیخی. د چاڅ خوخیږي هغه اتنه مرته کې هرڅ کې تزي څه غو اورم هغه وعده تم نه ورس. د دې هر چا خپل ذهن دن پچا خلګي پچا خونه لګي.
نوم محمد طالب. ډول سره ممرا وسره دی په متنه و بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي دوه پیچا پیوړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې وعده روان ده. ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړ چې سرکړې د موږ ورغلي اتنه مرته کړې به ستړي شي به موږ دې زی حرکت وکړو.
ډول لیوی خوا په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپګو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هل تخوا پخوا دول سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښی
کله کیږي چې تاسو ډول او سورنای غږوي
زما پلارم هم داسې کار وزمونږ
یعنی له پلار نیکله وخت نه تاسو د ډول او سورنای وهي
اوه
څو کله کیږي
زما خو یو سروخ کار کیږي
څو رقم ډول وهل دې زده دي
داسې چې راوځم ټول مخور
ار رقم
و رقم
او سورنای به څنګه ده
او سورنای هم دا رقم ده
په سورنی کې معمولا کوم بدل زمزمه کوي
فارسی پښتو اردو ار رقم شي زمزمه کوي شي
څوک فرمایش در کینو ته به ما اورته وای ما خیلی دینه چې ډول راته وغږی اول به پسورنی کې و د سې سندره راته زمزمه کې چې غدی ته ډیر خوخیږي اول قمندانم زیات لري ها تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې
یو سب پښتو سندره سیده
بیخي سیده مننه سورنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دا هم دا سده ډول سورنی دا
اوس مې زمام دا و
ځنم سعیده بیګی بدر
دا اوس څه کی دا ډول سورکې
او دا سورکېږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامل کې جوړیږي اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای سي
او
تر سره جوړ کړی
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوسه کونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچش نه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګی نه جوړیږي اوس د لرګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخ کې لري نه بس
دا د چی لرګی نه جوړیږي
دا د توت کېږي دا شګه کېږي دا رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګی شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږه دا سر رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای داس چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم داسې و
یو
رقم دا
په خانی ډول خو کو دا وسنای
نه په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
په خانی خلک ډېر خوخيږي او دا خزم دا تنک دي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب داسې شایونه کې دي غاتن خنکیږي
دي ته خاتنکیږي
او دې نه خاتن
او بل غږ ډیر طبيعي غږ ده
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه لګنه خپل پښتنه کو نوم دې راتوي کاکا
نوم یې اول خان
کله چې راتوي تاسو دلته د ډول سورنی غږ تر اغلی کوم بل څه کارو
نہ اصلی خو بل کار میں وہ ڈول شروع سے ڈول چوکی ہوں جی کہ لس نہ پڑے یا پنجلا شل نہ پڑے چاتن واچی کا نا دے ٹول کار لگا جی پالو آنے جیسے دا چا چ کار کڑے نہیں آگا نہیں شکا والے
دسی رتو ہے چې دا ڈول تا ډیر کا تن کا ولے چې دا نور موسیقی تا
دا ڈول شوکی
دی ڈول شوکی چلتے ڈول وی کنا دی تم تا تن کا ورسی
دز ما نہ وگی ور دا خواز دے لے چې دس چې زئی وا تن سڑے واچی بیا یو زان تے واسی مزن کی دا سل لس نہ پڑا پنجلا لس نہ پڑا شل نہ پڑا چی
اس کتا سن غختن او کوت دسی کام دی اتان ڈول وای سوربی سره کېدلی سي ډېره مننه ازوندای اوسې خدای ډېر عمر درکې
خیر اوسې
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدرد صاحب از مونږ یو شمیر اوریدونکو یا زموږ دوستان ملګري هغه چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ د یو سیاسي چارو د شنونکو په حیث پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه
ډیره مننه شعر و شاعری د خونزی پر محال باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې چې خونزی کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه محال ما شعر وایه او تریغي ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتمه خپل کړل ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغي ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې او طبي حالت درلود دیغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه یو څه فاصله ونی ولا یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې نه نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت کې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپل سیمه کې نو ډېر ښه وختونه د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و د دغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغه وخت کې موږ شاعری کوله سخته وه لیکن د هغه مهال و تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دو بیتما په دې ورستیو کې ناکام راته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې واټن
رامه شو 15 کال ورسته دي دو بیتونه فقط
دو بیتونه ولیکل
لامل یې وایي ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې هغه ورکش
څو مسائل دي یو دا و چې مصروف شولم ژورنالیزم سره ډیر مصروف وي ذهن مصروف وي دوه مسله دا چې د طبي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندو نه د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهیده دغه نظر لري شولم خار ته راغلم ګڼه ګوڼه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه پزاده هغه طبیعي حالت سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د ښار ماحول یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و
او همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر لزاوی وپیژني نو طبیعی ده چه شیر خو بیلا بیل خواوی لری هم فکری و هم جوړختی په فکری لحاظ ستاسی پیژندګلو د شیر لخوا څه ډول ده څه دې پکې راخستی
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست وو مولوی صاحبانو دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده زه فکر کوم هغه حماسي برخه
ښه زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
یعنی غزل گی که خدا یو شیر دی د طالبانو پر محل د واکمن پر محل چې مالی کلی و د غم پسرلی هغه وخت یې افغانستان آرام نه و پسرلی به چې راتلل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅ کله پوه نه شوم له ماشومتوب تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي خوند هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې ان مانځي په مراسم خاصو موږ ان مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دی ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدرد سب خدا خود در شاعره برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پا دیکیم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وای یو د خبر تر شا ځینی مسائل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوی وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي دا خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری بڼه چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دغه شیری ټولګم نه ده چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریخی دی مال چاپ نه کما نو دیغه کتاب نوم هم چدی د مسنجر انډیوال اند تقریبا ټول مکمل پورا دی پیغه کی تقریبا ډیر شلند کیسی دی تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه می چاپ کړی نه دی
مننه همدر صاحب د فنکار د برخې وروستی شیبی دی نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستی وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلې
ښه دغه یو غزل ده یو څو کال وړاندې مې لیکلې ده څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه څومره درد څومره درمان شوې جانانه همداتا خو د غژون کرا ته کولې
همداتا خو
د غژون کرا ته کولې همدات می ټول جهان شوې ای جانانه نور دې زړه زما د زړه پزړه کې ووسی
نور دې زړه
زما د زړه پزړه کې ووسی نور دې زړه زما د زړه پزړه کې ووسی نور می سا کې را روان شوې
ای جانانه
حسی ژوند دې حسی منډې حسی حادثه
حسی ژوند دی
حسی ژوند دی حسی منډې حسی 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 ترا ته جانان شوې
اے جانانه
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم ګوره پوخ یم که خام یم همدایم ګوره ترا سره ځوان شوې
اے جانانه واه واه ډیر خوند درته
ډیر مننه کور مو ودان
اسله ازادي رادیو نه رادیو مجلاوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم کېلا ده
زرپانه کېلا او کلن انجلې کېلو طبقتل لخوند ډکی ورته کار شوې خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یو څنډه ناستو په خې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکې د لوچ واټو ته قتل انجلې ورو ایبي کې لته لاس ور وغځاو خو په خیرونو غتوې یو نه راي لخت ولا کېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلې مخ واړاو ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې او بلې خوا ته روان وو ایبه ماشوم آیسکریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو انجلی بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل انجلی په خوابه دې غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې پزما کوله غولې په ټول قوت یې کراچۍ ټیلا کړ څنګ ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله انجلۍ هم په لاس کې نیولې چپلې بیرته په پښو کړې یو ترافیک ته یې اشاره وکړه نکته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل دوه خلکو په سیلخت راخستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچۍ د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک ویني جاړی تلای په وبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نخ کړه نکته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل ایو کیله را واخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خوشی به وروسته یې د نیکه پوست غک واورید قول ده کمې دوه درجه نه خرڅې کړې و یې ستاده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چیغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلې کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ دا وخت ټوخې واخیسته او غلی شو انجلۍ وپوښتل څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي بوډا هغې ته وکتل. هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلۍ به په دومره ډیرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل: اصلي به یې دیرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل: څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا په سینه راکړه: پنځه دیرش. راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورید: درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل: پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل: لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل: څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیره اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان وو، پروردګار رب ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتلل په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ٹی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا مده ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار اغیزه کې بیا غې ته ویل شعر بابا ممتاز تاسو کلام وی تاسو د نه واوري نغه. ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره د مل نه شوم، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، خامې مې دا وه چې غزل نه شوم، خامې مې دا وه چې غزل نه شوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره د مل نه شوم. دا مال بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړه ما او څه پکړه ما جب نه و نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګ کېدل بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زین نه ونه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغيب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سره لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمې ویته ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر خوندور دی
د خواګ آشنا بد صفات بیان کوم ګوڑا چه د هرې ډډې او څاکه خوګاری بابا مز دا ته کوم صفات وایم
ډیر مننه
کوم طرف نه راشم
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شرانو رک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غرور مات کا داز مغ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواستول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواستول اس جوڑی نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خبري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوې رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوې رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بلشوی د دیو د میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دساکی تریو تشکاسیش ویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تنده دساکی تریو شکاسیزو نہ سویو پتنگانو دیوے مڑے شیزو
ना सोयो पतंगानो दिवे